السلام علیکم دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د شپې 11 بجې شوې دي اوس ترته دا مشال ریډیو خبری غړې په تکراری بڼه خبرو خو در سمخ کې خبرونو طرف ته ورسو د خبرونو سیټ کې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه شوې ده په منګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وشل شوې او د ترکیې چارواکي وایي چې زیاتره ولایتونو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسولي د خبرونو تفصیل نن د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه د منظور پښتین په ګډون د غورځنګ ځینو مشرانو جلسې ته په وینا کې وویل چې د وزیرستاني ځوان نکی مسید په وژنه تورن راو انوار ته د سزا ورکړل شي د پښتنو افغانانو بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوی دې وشي او په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګول لپاره دې کارونه وشي د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جلسې ځای ته ګڼ خلک ورغلي وو پرون په میرالی کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې دی د میرالی پولیس تانې یو چارواکي او ځایي خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په میرالی بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډسو وشو او په تیښته کې بریالي شول پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد یې مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي د فبروري په 18 هم نامعلومه وسلوالو د میرالی په حکیم خیلو سیمه کې د کرکټ یو ځایي لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وشلې وو په منګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصي وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی د سوات مرکزی ښار منګوري د پولیسو تانې محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څه د پاسه 2 بجې وسلوالو د منګوري په تاج چوک کې د نرخصیانو په ګاډي هغه مهال ډزې وکړې چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې دیرې ته ستنېدل د نوموړي په وینا وژل شوی نرخصۍ مانور نومېده او بل اسرار نومې نرخصۍ پکې زخمی شوی دی پولیسو د ژوبل خواجه سرا په مدیت کې د نواب نومیتن پر ضد د قتل مقدمه درج کړې ده پولیس وایي چې د ملزم د نیولو هڅې پیل کړې دي د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرکه بلوچانو په مسئلې باسونه شوي حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې له کوټې څخه یوه میرمن لادرکه کړل شوې ده د صوبایي اسمبلی پرونۍ غونډې ته په وینا کې د بلوچستان نېشنل ګوند غړي شکیلا دهوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرکه کېدو لړۍ له وړاندې نه روانه وه اوس خو ښځې او ماشومان هم لادرکه کېږي هغې زیاته کړه
یوه میرمن چې د ندیم شهید کونډه ده تیره شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده ماشومان یې د تشدد وروسته نن سهار وختي پرېښې دي خو میرمن ماهل بلوچ لا تر اوسه لا درکه ده او هیڅ پته نشته
خو تر دې مخکې رتراګرۍ ضد ادارې سی ټي ډي ویلي وو چې له کوټې څخه یوه میرمن یې رتراګرۍ په تور نیولې ده او له هغې څخه یې خودکش جاکټ هم ترلاسه کړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمواریو څخه خبر دی د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری 5 د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته په استولي لیک کې ویلي وو چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي خو د ټاکنو د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی ځکه چې د ټاکنو د نیټې معامله په عدالت کې ده دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا پنجاب صوبایي اسمبلیانې د جنوري په میاشت کې تحلیل شوي او نگران حکومتونه جوړ شوي دي د میونخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو خزینه وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې د افغان خصو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه غندلې دي د جرمني فرانس کینیډا بلجیم آیسلینډ منګولیا لختنشتاین اندورا کوسوو سلووینیا او البانیا د بهرنیو چارو وزیرانو دا ګډه اعلامیه پرون جاری کړې ده په اعلامیه کې راغلي چې د میونخ د امنیتي کانفرنس د بهرنیو چارو د خزینه وزیرانې د طالبانو هغه اقدامات په کلکه غندي چې ښځې یې له ټولنیز ژوند لری کړی دی او په ترکیه کې د آفتونو پر مهال د نسم ادارې نن ویلي چې له دوو صوبو پرته په نورو ټولو ولایتونو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی دي. د آفتونو پر مهال د نسم ادارې مشر یونس سیزر خبریالانو ته ویلي چې په زیاتره ولایتونو کې د لټون او ژغورنې کارونه مکمل شوي، خو په کهرمان، مراس او هاتای صوبه کې اوس هم دوام لري. په ترکیه کې د فبروري په شپږمه د 2.8 شدت سلسله راغلی وه چې مرکز یې په کهرمان، مراس کې بازار چیک سلسله وه. یونس سیزر ویلي چې د سلسلې له وجې د مړو شمېره 3,509 ته رسېدلې ده. دا سلسله په شام کې هم راغلی وه او تر اوسه په دواړو هېوادونو کې شاوخوا 3,310 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه شوه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر پرون ماښام بیا خپل پلرنی ټاټوبی او سیاسي حلقې ته رسیدلی ولته خلکو هرکلی کړی دی.
علی د میش د امن اوس کړای دی او علی د ظلم خلاف سار نه دی ټیټ کړای.
د افغانستان په خوست کې د وزیرستان کډوال وای چې یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي.
میشتا روډ نشتا او سکول نشتا او د میر مدرسه نشتا. تامیون شکیم میشتا رکړی دی، از وړ شوی دی، بور هر بند شوی دی.
او د کرمی اوسیدونکو وای چې په خیبر پښتونخوا تر ورګړې دورسته هم التا د خوراکي شیانو د بایو د کنټرول حکومتي نظام په سمتوګا نه دی عملی شوی.
او کرمی کې بیا دا سیستم نشته چې کوم به تر واخلې هغه به په خپل مرزه ته تا وای چې یارم د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمت ته کوتلی ته نه.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسوره اوریدونکو نن د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه شوې ده. دا وخت موږ سره زموږ همکار نیاز علي خان په ټلیفون دی. نیاز علي خان، که اوریدونکو ته د دې جلسې په اړه معلومات ورکړي چې د جلسې هدف څه وو او د غورځنګ مشرانو پکې څه غوښتنې وکړلې.
ډیره مننه انیس اجمل. کوم خپل اوریدونکو ته وای نو پښتون ژغورنې غورځنګ چې نن په کراچۍ سوراب ګوټ کې کومه جلسه را غونډه کړې وه هغه پای ته ورسېده. د غورځنګ مشر منظور پښتین چې د دې جلسې لپاره په ځانګړې توګه د خیبر پښتونخوا نه راغلی وو هغه دې ته هم ویناګانې وکړې. بنیادی طور هغوی څلور غوښتنې د حکومت او بیا مرکزی حکومت او د سن حکومت څخه کړې دي. لومبې غوښتنه خو د هغوی دا وه چې په کراچۍ کې کوم افغانان دلته ځورول کېږي، د تیر کال راهسې دا سلسله روانه ده. اوس هم په ګڼ شمیر کې خلک په زندانونو کې بند دي او ځینې بیا خوشي کړي دي، نو حکومت دې دا سلسله ودروي. هغه تور پورې کړی چې په افغانستان کې کوم حالت راغړي نو د هغې ذموار هم پاکستان حکومت یا د هغوی ادارې دي. خو د وړاندې نه حکومت چې کوم دی دا تورونه چې مختلف خلکو لګولي وو هغوی دا رد کړي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ مشر بل دا وینا وکړه چې لکه څنګه چې د نقیب الله مسجد کیس په عدالتونو کې روان وو، عدالت په هغه کې روانوار په 14 جنوري بری کړی دی. خو هغه ویل چې موږ به د نقیب الله مسعود د پاره د هغه د وجنې خلاف چې خپل مبارزه د سیاسي هغه به جاری ساتو. راونوار هغه سړی دی چې د دنیا نړۍ ډیرو ملکونو په هغه پابندیانې لګولې دي، ولې چې هغه نه صرف د نقیب مسعود بلکې د 400 نه زیاتو خلکو په وجنه کې تورن دي. خو د پاکستان عدالتونو هغه بری کړ نو هغه وی چې به شک چې د هغه کورنۍ په خپل هغه قضیه په عدالتونو کې ګوري، خو د هغه د وجنې خلاف موږ خپل اواز په هر فورم باندې چې کوم دی اوچتو. د دې سره سره چې په پښتنو ته په کراچۍ کې کمی ورپیخي ستونزې دي هغه په هغه باندې خبرو وکړه چې دلته پښتانه زورول کېږي او بیا خاص طور په خیبر پښتونخوا کې چې کوم روان حالت دی چې هلته تر هرګری او پر بیا هغه دا تور پورې کوچ راوستي شوې دي. هلته پولیس لاین کې دماکه شو، داسې نور ډېرې پیښې شوې دي. یو ځل بیا د پښتنو په سیمه چې کوم دی جنگ راوړې کیږي، هلته د اپریشن لپاره لارې هوارول کیږي. خو هغه وی چې دې پیرا پښتانه چې کوم دی راچوت شوې دي او موږ په خپل سیمه باندې امن غواړو، د دې لپاره به دا غږ پورته کوو، موږ نور په خپل وطن باندې یا په خپل ځمکه چې کوم دی جنگونه نه غواړو. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په نننۍ جلسه کې بنیادی غوښتنې وي چې منظور پښتین او نور خلکو دلته په ویناګانو کې کړي دي. انیسا
او نیاز علی خان، تاسو جلسې ته ورغلي وې، دغه تاسو څه ولیدل چې آیا خلک تقریبا څومره به راغلي وو؟
انیسه کمنګه په کراچي کې وګورو نو دا د پښتون ژغورنی غورزنګ هر کال پنځم کال دی چې دوی هر کال په دسمبر جنوري کې دلته جلسه کوي. نو مونږ چې قتل نن نو په ډیر ګڼ شمیر کې په لسګونو زره خلک چې کم دی راغلي وو. یو خود دې جلسې لپاره سور زیوړان دی پی ټی ایم اعلان کړي وو، بیا منظور پښتین دی ته په خپل هم بر زیوړان دی راغلي وو. دلته د خار په مختلفو سیمو کې هغه ریلیانی هم استوي، نو په کم ګراوند کې چې نن هغه جلسه کول نو هغه ګراوند د دې نه مخکې مونږ نو لیدل چې داسې ډک شوی. صرف پی ٹی ایم په دغه سیمه کې چې کوم دی احتجاج کوي یا جلسی کوي، او نن په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو چې بیا په ګراوند کې کرسۍ نه وي، نو خلک ګیر چاپیره په خپلو ګاډو کې ناستو یا په نور دوکانونو چې دغه مخې ته ولاړو. نو ډیر په ګڼ شمیر کې خلک راغلي وو. یو هیله خلکو دا لرله چې شاید علي وزیر چې سوره جوړان دي آزاد شوی دی، چې هغه په خپل راضي او دې ته به وینا کوي. خو علي وزیر څنګه چې خپل کورنۍ چې کوم دا الته وزیرستان ته رسیدلې ده، نن الته دغه استقبال نو هغه خودي جلسې له نور راغلي. خو په ګڼ شمیر کې نور خلک چې کوم دی په دې تمه راغلي چې شاید هغه دی جلسې له راضي نه، دغه وجه هم کې دي چې خو هم ډیر په ګڼ شمیر کې د پی ټی ایم غړي بیا نور چې کوم دلته خلک وو. د دې سره سره د پښتنو سره سره مونږ کتلی چې په دې کې سندیان یا نور جبه وینکي خلک چې کوم دی هغه هم دی جلسې له راغلي وو، د دوه ویناګانې اورېدلې دي.
سمه ده، مننه نیاز د معلوماتو را کول. اورېدونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استاسي او د پښتون ژغورنې غورڅنګ مخکخ علي وزیر پرون ماخام خپل پلرنی ټاټوبي او سیاسي حلقې ته رسیدلې ده. په ډیرا اسماعیل خان او وانا کې سلګونه خلک د نوموړي هرکلی ته غون شوي وو. وزیر چې شاوخوا شپږ ویشت میاشتې پس د کراچۍ له زندانه خوشې شوې، په وانا کې هم بیګا ماخام یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې د سیمې د خلکو د سر او مال د حفاظت په مخه به خپله مبارزه جاری ساتي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع نه د قومی اسمبلی نمائنده علی وزیر په 13 فبروري ماشوم مال وڼه ته رسېدلی دی. د پاکستان پیپلز ګوند سویلی وزیرستان لوئر جنرل سیکرټری عمران مخلص د خلکې د طرفه د علی وزیر هرکلی مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
یلتا اولخ چکیم و عوام چکیم و دای دی ډی خان چرواتلای و د چکان سات د انګور اډی پرا وان ولز دتا په انتظار بند و بارای دایل ماشوم دای وزیرستان و ان بازور تا انټر شو. نو دلتا چکیم خلک ور وتلای و په زرینا خلکو او دا په خپل پیسې بند دی ګاډی نیولې وی او خلک د دنا د تراکې ډیماند نک خلک د دنا هی تشی غشتنا نکړه ولست د سره مینا غشتله او خلک د ریاست نه په دیزی کې مایوس و چې د می سره دغلا پالیسی شي. خو چکیم ولس و د یغه دنا تراکې نه غوښلې، صرف یې دا د امن اوس کو چې علي د میش د امن اوس کړای دی او علي د ظلم خلاف سار نه دی ټیټ کړای او علي خپل د عسکري قیادت نه معافي نه غوښتل او علي چې کیم جدوجهد وکا په عینی په جمهوریت په سیاسي لول بل دی د عدالت سره مخ شو. نو اغا کې صرف خلک دا ویلل چې دلته د می سره زیوتای کیږي.
دیوانا رستم بازار مرزا لام پامکشه علی وزیر خلکو ته پخپلا ویناکشه وویل علی وزیر پخپلا ویناکش دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی په سیمه کې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازه باندې خلکو ته د سہولت ورکولو سره د تحصیل بیرمل او راغزی کلی اوسیدونکو د پاره دا د باند د انټرنیټ سہولت دا هم زر بحال کی. یو دا وی چې علی وزیر د کراچۍ پولیسو په 14 دسمبر 2006 کال کې د ریاستي ادارو په خلاف خبره کاوله په الزام کې د پېښور نه گرفتار کړای او په کراچۍ زندان کې بندې کړای وو او په سند او خیبر پښتونخوا صوبې کې په درويشت مقدمو کې د عدالتونو نه ضمانت او په ځنې کې سنو کې د عدالت له طرفه د نه گرفتاری امر نه پاس د راونه میاشت د فبروري په 14 علي وزیر د کراچۍ زندان نه خوشې کړای شو او په کراچۍ زندان کې د 25 میاشتو کې تراولو نه پاس په 13 فبروري علی وزیر سویلی وزیرستان لوئر واناک شیخ پل کورتا راسے دلائی دائی. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے اور دن کو مشال ریڈیو تاسو اور یو بل خبر بھی ادا دے چھے پیخور اسلامیہ کالج کے یو سوکیدار التا یو استاذ وجلے دے دا وقت منگ سر ازم ہمکار خالد خان پر ٹیلی فون دے. خالد خان کددی پیخ پاڑا معلومات را کے چھے آیا دا پیخ کل شوی دا او دا استاذ پر بارا کرا تا ہم وائی چھے دا سو کو آیا دا پیخ سنور تفصیلات شتا چھے دا وجنے وجہ سوا
ڈیرا من بالکل دا اسلامیہ کالج پہ خبر پہنتن ویان علی ہوتی چکم رسنو تا بیان ورکرے دے دا پیخ پاک لانو دا نن سہر دا کالج دا نن دا پیخ شوی دا سنگا چتا سووی دا کالج چوکیدار او دا غلطا دا کالج دا انگریزی مضمون استاد یا لیکچرر بشیر خان سرا دغه شړه د ورځې مخکې هم شوی و او نن دا غي بیا دغه تکرار شوی نو هغه په دزو وشته دي او د پولیسو د وینا تر مخه چوکیدار سره سرکاري کلاشنکوپو او په هغه باندې هغه په دزو کړی دي او دغه بشیر خان چې دا مردان تخبه سره تعلق لري او دغه اسلامي کالج کې هغه زده کړې هم کړې وي سبق یې ویلو او بیا دغه انګریزي لیکچرر و چونکه دا اتوار ورځ وه چھٹی وه نو زده کوونکي هم نو او د کالج کې نور هم داسې دغه نو د پولیس د وینا تر مخه د دې په مینځ کې نن بیا دغه څو څو میمې یا دغه تکرار شوی دی او دا ویل کیږي چې د بشیر خان چې کوم د لیکچرر و نو د سره هم لکه وسله وه تماچا و سره وه او بیا دغه د چوکیدار چې دی د کالج چوکیدار نو دوی په د پل مشین باندې په سرکاري مشین ډزې کړې دي او هغه د موکې نه بیا تښتېدلې دي او د هغه خلاف پولیس ایف آئی آر هم درج کړې دي او نور پلټنې هم پکې راکېږي او لږه شیبه مخکې ما د اسلامي کالج دغه ویان سره خبرې وکړې نو هغه وایي چې دغه بشیر خان نن 9 بجې جنازه د خپل کلي کې مردان تخبه کې او نور دغه سې کم د کالج استادان دي یا کم زده کوونکي دي نو هغه په دې پیښه خفګان څرګند کړی دی او بیا دی وی چې نور تفصیلات په مخ کې ورکړي خو دغه چې نن سهار شوی ده او د کالج چوکیدار چې دی نو دغه پروفیسر یا د انګلیزي لیکچرر هغه وجلې دی.
نو ډیر مننه خالد خان د معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو زم د همکار خالد خان نه اوریدل چې اسلامیہ کالج په خبر کې یو څوکیدار التا یو استاد چې بشیر خان نومیدو اغه وشل دی دی وای چې پولیسو د پیخه پلټنې پیل کړې دي. څوکیدار د پیخه رستو تښتیدلې دي او ویل کیږي چې د دواړو ترمنځ لفظي شخړه شوې و او بیا د غیرستو څوکیدار دغه استاد وشل دی. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته د شمالي وزیرستان په امیر علي کې پرون هدفي برید کې نامعلومه وسلوالو یو ځوان په ډسو وشلې ده. دا په امیر علي کې په سلی رښتو ساتونو کې دویم هدفي برید و چې پکې ځوان په نخښ شوې ده. په د فروری په 18 هم وسلوالو د کرکټ یو ځایی لوبغاړی په هدفي برید کې وشلی وو. پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړی او پلټنې یې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځایی خلک وخت په وخت د نامنې او هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا حکومت او پوس وایي چې د امنیت ټینګول لپاره ځانګړي عملیات کوي او تر ډیره حده په سیمه کې امن قائم شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د فروری په 13مه یو ځل بیا وسلوالو میرلی کې په هدفي برید کې یو بل ځوان په ډزو وژلې او برید کوونکي تښتېدلې دي. د فروری په 18مه هم میرلی کې حاکم خیلو ځایي کرکټ لوبغاړی پیر قاسم شاه په هدفي برید کې وژلې وو او دویم کس یې ژوبل کړی وو. په 24 ساعتونو کې شمالي وزیرستان میرلی کې دغه دویم هدفي برید دی. د میرعلی پولیس تانه یو چارواکی او ځایی خلکو مشال ریډیو ته وویل چې مخپټي وسلوال راغلل میرعلی بازار کې رحیم الله نو میزوان باندې ډزې پیل کړې. ځای پر ځای ووژلو او بریدګر وتښتېدل. ځایی خلک وایي چې هدفي برید کې وژل شوی یو ځوان یې له خاورو ته سپارلې نه و چې مخپټو وسلوالو بل ځوان وواژو. پولیس وایي چې د نامعلومو ضد یې مقدمه درج کړې. د جنوري په 1.5 هم د شپې وسلوالو میرلی ای پی سیمه یو پولیس سرتیری په هدفي برید کې وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلې ول. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال کې 15م هدفي برید دی. تیر 2022م کال کې د غلطه ټولو وسلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپې تو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، خزینه، دینی علمان او هم امنیتی سرتیری پکې وژل شوی ول. شمالی وزیرستان کې ځایی ولس په وار وار د دغه نامنۍ او هدفي وژنو ضد احتجاجونه جرګې او پرلت کړي. دوی د حکومت نه د امن ټینګولو غوښتنې په وار وار تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوې کړي چې د غلطه تر ډیره حد امن پر ځای شوی. د وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. په سیما کې امنیت ته ژمن دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو ترو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. مشال رادیو سره اوسې په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
په بلوچستان اسمبلی کې یو ځل بیا د بلوڅانو د لادرکې مسئلې په اړه غږ پورته شوی دی. په اسمبلی کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې له کویټې څخه یو بلوچ میرمن لادرکه شوې. خو د بلوچستان ترګرې سید ادارې سی ټی ډي ویلي چې هغه میرمن له دوی سره ده او د ترګرې په تور یې نیولې ده. بلخوا د اسمبلی په غونډه کې عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې چې له هرنایي ښار څخه د سرحدي عسکرو پوستې باید لرې شي. خو حکومت ویلي چې سرحدي عسکر په صوبه کې د امنیت د ټینګښت په چارو بوختي. تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازګر د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې وسوه. د غونډې پر مهال په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي د اسمبلی ښځینه غړي میرمن شکیله دیوار وویل چې په صوبه کې د بلوچانو د لادرک کېدل بند سوي نه دي، بلکې اوس خو د نارینه وروسته ښځې او ماشومان هم لادرک کېږي. د نوموړي په وینا چې د کوټ څخه یوه بله میرمن لادرک سوي ده. یو مېرمن چې د ندیم شهید کونه ده، تیر شپه د ماشومان ترڅنګ د فورسز په لاسو پورته شوی ده. ماشومان د تشدد وروسته نن سهار وختي پریشي دي، خو مېرمن ماهل بلوچ لا تر اوسه لا درک ده او هیڅ پته نشته.
وہ لاپتہ ہیں، ابھی تک ان کا کچھ بھی نہیں پتا۔
میرمن دیوار دے کورنی چارو دے صوبائی وزیر پام وزارت درا گرزولو پر محال زیادہ کڑا چی دے دیس خلما خدا رشیدہ زیری خبر مادل تا کڑے وا خطا ویل چی زنیم خبر او نہ ہم ادارے پا دی کلاس لری اگے دا ہم ویل چی ٹولو سیاسی جماعتو تا پکار دی چی پر دی خبری وکڑی زکا چی نن مائل بلوچ وڑل سوی دا نو سباز موج اوستاسو دا کورنی سخ ہم شدی چوک پورتا کولی سی د دیس خلمخه په کوټه کې د ترګری زد ادارې کاونټر ټیریزم ډپارټمنټ یا سی ٹی ڈی لوري په جاری سوی یو بیان کې ویل سوی وو چې د کوټ په سیټلایټ کې یو مشکوک ځانمرګ بیرمن دوی نیولې او د هغه څخه خودکش جاکټ ترلاسه کړی دی۔ په کوټه کې د سی ٹی ڈی د ویان لوري زیاته سوی ده چې دوی پر خفیه اطلاع باندې د جمعې او افتې په منځنۍ شپه د کوټه د سیټلایټ ټون پارک ته چیرمه عملیات وکړل او یوه میرمن هغه وخت د سی ٹی ڈی ښځینه پولیسو ونیوله کله چې دوی جامه تلاشي کړه او د هغې څخه خودکش جیکټ ترلاسه کړي په کوم کې چې د څلور څخه بیا تر پنځه کیلو پورې چاودېدونکي مواد پټ کړل سوي وو۔ وروسته د سی ٹی ڈی لوري د یادې میرمنې په ضد مقدمه در سوې ده په کوم کې چې د ترګری زد نکتې شامل کړل سوی دي۔ د ویان په وینا چې د لومړی پلټنو څخه څرګند سوی ده چې د یادې میرمنې تړاو د کالادم تنظیم بی ایل ایف سره دی او دوی د مقدمې وروسته نورې پلټنې پیل کړې دي خو تر دم ګړې پورې یوې ډلې هم په دې ترڅ کې څه نه دي ویلي۔ د دې څخه له مخه د عمومي نېشنل ګوند پارلماني مشر او صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي په اسمبلی کې پر پوینټ آف آرډر باندې غوښتنه وکړه چې د امنیتي عسکرو چیک پوسټونه دي د ارنای شار څخه د باندې وایستل سي ځکه چې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې عادي وګړي تر اغیز لاندې راځي۔
مقامی آبادی کی طرف سے ڈرون پروازوں کو برداشت
په سیمه کې د ځای خلکو لخوا د ډرون پروازونه نه خوشول کیږي ځکه چې د ډرون د پورته کولو څخه د کورو تر څنګ چادر او چار دیواری تر اغیز لاندې راځي د دې سم د لاسه بند سي۔ د نوموړي په وینا چې دار نه د کویلې د لاریان د حفاظت لپاره دی په سیمه کې د امنیتی سرتیرو گزمه زیاته کړل سي۔ د دې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر زیالانګو وویل چې د ارنایو په ګډون د په صوبه کې امنیت ټینګول د حکومت ذمېداري ده د دې مقصد لپاره دوی ټوله ګامونه پورته کړي دي لیکن چې کله هم د وسلوالو په ضد د حکومت لخوا ګامونه پورته کړل سوي دي نو بیا د امنیت خوښونکو له لوري پر سړکانو احتجاجونه پیل سي چې نیول سوي کسان دي خوشي کړل سي۔ هغه زیاته کړه چې په صوبه کې ټوله غیر ضروري چیک پوسټونه ختم کړي دي او یوازې څلورویشت چیک پوسټونه دا وخت په صوبه کې کار کوي۔ د ډرون په اړه د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر زیاته کړه چې په پښتون بلوچ ټولنه کې ډرون د منلو وړ نه دی۔ ڈرون گرجی اوکر نو پکار نہ دے چو گرجی پر دے بانی کچوک شکایت لری نو زیو زلبیا وائم چتا نہ دے پکار چو گرجی۔ د شغلی لنګو په وینا چې هلته پر امنیتی سرتیرو د غرو څخه بریدونه کیږي نو ځکه امنیتی سرتیری د صوبې او ملک د دفاع لپاره په سیمه کې موجود دي او دوی به خامخا د ملک او صوبې دفاع کوي۔ د یادونې وړ ده چې تیر کال د اګست په څوارلسمه نیټه د بلوچستان په ارنایي کې هغه وخت د عمومي نېشنل ګوند یو وتلی غړی خالق داد وژل سوی و کله چې هغه د ارنایي ښار په بغل کې د سرحدي عسکرو د کیمپ په ضد د نورو مظاهره چانو تر څنګ احتجاج کوي او غوښتنه یې کوله چې دا کیمپ دې د ښار څخه وایستل سي ځکه چې د دې څخه یوه شپه له مخه د سرحدي عسکرو او وسلوالو ترمنځ یوه نښته سوې وه په نتیجه کې درې ځایي وګړي زخمیان سوي وو۔ پر هغه پیښه باندې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري ویل سوي وو چې په یاده پیښه کې دوه عسکر وژل سوي دي. د یادې پیښې ذمېداري بلوچي وسلوالې ډلې قبله کړې وه خو د خالق داد د وژنې وروسته په سیمه کې احتجاج پیل سوی وو چې تر دو پنځوس ورځو پورې د پرلت په شکل کې روان و۔ پرلت کوونکو غوښتنه درلوده چې د امنیتي سرتیرو چوکیان او کیمپ دې د ارنایي ښار څخه بار وایستل سي۔ د خالق داد په وژنه کې تورن د عسکرو په ضد د مقدمه لاسلیک او په سیمه کې د امنیت ټینګ کړل سي که څه هم وروسته د خالق داد د وژنې په تور کې د عسکرو په ضد مقدمه در سوې وه دا ډول حکومت د یو تړون لاندې د پرلت د برخوالو نورې غوښتنې هم منلې وې لیکن د ارنایي د پرلت د مشرانو په وینا چې د حکومت لخوا پر زیاترو منل شوو غوښتنو باندې تر اوسه عمل نه دی سوی۔
تاندې هیلې تعلیم د پاره سہولت نشته د جنکو د پاره سړی په دوبه او یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډي خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړی دو ټوړی دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کو
دا پروګرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري حلوزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ اوریدونکو د دې ترڅنګ مشال ریډیو په فیسبوک ټویټر انستګرام او په یوټیوب باندې خپلې پاڼې لري تاسو کولی شئ چې هغه لایک او یا فالو کې او البته بیا تاسو زمونږ چې څومره هم ریپورټونه وي او ویډیوګانې وي هغه تاسو لوستلی او لیدلی شئ اوس ورزو اوریدونکو د لنډو خبرونو طرف ته د کراچۍ په سهرابګوټ سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه وشوه نن د غورځنګ ځینو مشرانو مشال ریډیو ته وویل چې د دې جلسې هدف د وزیرستاني ځوان نقیب مسید په وژنه تورن راو انوار ته د سزا ورکولو د پښتنو افغانانو د بې ځایه ګرفتاریانو مخنیوی په پښتون میشتو سیمو کې د پرمختیایي کارونو او د امنیت ټینګول لپاره غوښتنې کول وو د مشال ریډیو خبریال وایي چې د جلسې ځای ته ګڼ خلک ورغلي وو او د جلسی مشرانو ورته ویناګانې وکړې پرون په میرعلي کې وسلوالو یو ځوان په هدفي برید کې وشلې ده د میرعلي پولیس ټانه او چارواکي او ځای خلکو بیګا مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو په میرعلي بازار کې رحیم الله نومې ځوان په ډسو وشو او په تخته کې بریالي شول پولیس وایي چې د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې یې پیل کړې دي په منګوره کې په نرخصیانو په برید کې یو نرخصی وژل شوی او یو بل زخمی شوی دی د سوات مرکزی ښار منګورې د پولیسو تانی محرر یاروف خان نن مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې څخه د پاسه 2 بجې وسلوالو د منګورې پتا چوک کې د نرخصیانو په ګاډي اغه محل ډسې وکړي چې دوی له یو پروګرام څخه خپلې ډیرې ته ستنېدل د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې پرون د لادرکه بلوچانو په مسالې باسونه شوي حکومت مخالفه ګوندونو ویلي دي چې لکویټي څخه یو میرمن لادرکه کړل شوې ده خو تر دې مخکې د تراګرې ضد ادارې سی ټی ډي ویلي وو چې لکویټي څخه یو میرمن یې د تراګرې په تور نیولې ده د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ولسمشر ډاکټر عارف الوی د لیک په جواب کې ویلي دي چې کمیشن د خپلو آئینی ذمہواریو څخه خبر دی د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په 8مه د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا ته پستولي لیک کې ویلي وو چې د آئین له مخې د اسمبلی تر ماتېدو وروسته په نوي ورځو کې دننه د انتخاباتو کول لازمي دي خو انتخاباتي کمیشن نن د دې خط په جواب کې ویل چې کمیشن د پاکستان د ولسمشر د دفتر درناوی کوي خو د ټاکنو په اړه د ولسمشر له دفتر سره مشوره نشي کولی او شمالي کوریا نن تایید کړی چې تیر ورځ یې د نړیوال بلاستیک توغندي آزموینه کړې ده اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې ورزو ستیو رپورت طرف ته د امریکا د ولسمشر مرستیالا کاملا هریس وایي داسې شواهد یې لیدلي او کتلي دي چې تر مخه یې روسیې په اوکراین کې د بشریت ضد جرمونه کړي دي میرمن هریس پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل امریکا به د اوکراین ملاتړ وکړي د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د سباندې سلویختو هیوادونو مشرانو سیاستوالانو د سلو هیوادونو امنیتي کارپوهانو ګډون کړی و نور تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي
د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د اوکراین په خاوره د روسیې په بېدلیله یرغل باندې د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هریس خبرې وکړې میرمن هریس په اوکراین کې د روسیې ځواکونو د سرغړونو څو بیلګې یادې کړې چې پکې د زورونې ایجنسی تیری او د ماریوپول د وزیګنتون بمباري شامل دي
ان د کیس اف رشیاز اکشنز ان یوکراین
په اوکراین کې د روسیې د اعمالو په اړه موږ شواهد بررسی کړي
موږ په قانوني معیارونو پوهیږو او په دې کې شک نشته چې دا د بشریت ضد جرم دی.
هغه دا مویل هر څومره چې لازم وي متحده ایالاتونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. د امریکا مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس له روسیې څخه د ایران او شمالي کوریا ملاتړ ته په اشاره وویل:
د شمالي کوریا او ایران په څیر هیوادونه د روسیې د وحشیانه جګړې د ملاتړ لپاره وسلې استولې دي.
موسکو په خوا په دې اړه ادعا رد کړي. د اروپایي ټولنې د کمیسون مشر اورزلا وندرلاین پرون د میونخ په امنیتي کانفرنس کې ویل متحدین باید له اوکراین سره خپل پوځي ملاتړ دوچنده کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دغې درې ورځنۍ غونډې له پیلېدو سره سم د ویډیویي پیغام له لارې یو ځل بیا له لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د لیږد بهیر چټک کړي. د زیلنسکی په وینا روسیې ته باید وخت ورنکړل شي ځکه چې پر اوکراین د کرملین د ناحق یرغل لومړی کلیزه په نږدې کېدو ده. زیلنسکی ویلي په آخر کې به اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې بریالی شي، خو د هغه په وینا روسیا لا هم د ډیرو خلکو ژوند تباه کولی شي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز په دې کانفرنس کې ویل چې جرمنی به ډیر ژر اوکراین ته لیوپارد ټانکونه واستوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم له متحدینو وغوښتل چې د اوکراین لپاره ملاتړ زیات کړي او ویل چې اوس له روسیې سره د خبرو وخت نه دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونې
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
د بلغاریا د کورنۍ او چارو وزارت په یوې لارې کې د 300 افغان پناهغښتونکو د مړینې په تړاو و کسان نیولې دي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ سر خار سوفیا ته نږدې له یوې لارې دغه مړي وموندل چې د افغانستان وګړي وو. د ترکیې له لارې په بخنه غواړم او د ترکیې له لارې په ناقانونه توګه بلغاریا ته اوښتي وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د خالي په ورځ ناوخته په دې پیښه اندېښنه ښولې. په دې اړه تفصیل د ریپورت کې اورو.
یو ورځ وروسته له هغه چې سوفیا ته نږدې له یوې لارې د پناه غوښتونکو مړي وموندل شول، پولیسو د دې پیښې په تړاو او کسان نیولي دي. د بلغاریا د کورنۍ چارو وزارت ویلي درې تنه په سوفیا، درې تنه په بورګاس، کابلشکو او کارنبوت او په خپله د لارې چلوونکي د پولیسو لخوا نیول شوي. د ازادي راډیو د بلغاریا څنګه راپور ورکړی، پولیسو په داسې حال کې د سوفیا اړوند لوکروسکو کلي ته نږدې د 300 افغان پناه غوښتونکو مړی وموندل چې په لارې کې دننه د اکسیجن د نه موجودیت په خاطر یې ساور کړی وه. د بلغاریا د لوی څارنوال مرستیال بوریسلاف سرافوف د پیښې په سیمه کې رسنیو ته جزئیات ورکړل.
څو ورځې مخکې د پناه غوښتونکو یوه ډله چې شمیر یې 250 تنه وو، په غیر قانوني توګه د زینې په مرسته د ترکیې بلغاریا له پولې څخه وښتي وو چې ظاهراً په اسانۍ یې دا کار کړی وو. له هغې وروسته دوی څو ورځې د یمبول ښار په شاوخوا کې تیر کړل او وروسته په دې لارۍ کې بار سوي وو. دوی تر دې ځایه راغلي دي. د ځینو پناه غوښتونکو ساه بنده سوې وه. موږ د همګړې د 300 مړو او 430 ژوندي پاتې مهاجرو په اړه چې د افغانستان اتباع دي پلټنې کوو.
د بلغاریا یو اوسیدونکي له لارې نه د خلکو چیغې اورېدلې وې چې مرسته یې غوښته او بیا یې پولیسو ته خبر ورکړی و. 34 کسان چې له دې پیښې ژوندي ژغورل شوي په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي. د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بلغاریا کې د دغو افغانانو مړینې باندې اندېښنه ښودلې او د پیښې د عاملینو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. دغه وزارت شنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې په نړیوالو سازمانونو او کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه غږ کړی چې د انسانانو د قاچاقبرو مخه ونیسي او د دغسې تراژیکو پیښو عاملین عدالت ته راوکاږي. طالبانو همداراز افغانان هڅولي چې د ناقانونه کډوالۍ له لارې دې خپل ژوند په خطر کې نه اچوي. بلغاریا له ترکیې سره په خپله 295 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګولی او په منظم ډول د سرحدي پولیسو ګزمې پرې روانې دي. بلغاریا اروپا ته د رسېدو په خاطر د منځني ختیځ او افغانستان د ګڼو پناه غوښتونکو لخوا د یوې ترانزیتي لارې په توګه کارول کېږي، خو ډېر کم پناه غوښتونکي به وي چې له دې لارې روغ تر هدف رسېدلي. د قاچاقوړونکو له وهل ډبولو، وژلو، نیولې، د پولیسو تر ناوړه چلند، سړې هوا او ټرافیکي پیښو پورې هغه څه دي چې د پناه غوښتونکو ژوند له سخت ګواښ سره مخ کوي. لدې ټول خطرونو سره سره بیا هم غاڼه افغانان په تیرو کلونو کې اروپا ته د رسیدو په تکل د بلغاریا او غاڼو نورو اوبوري هیوادونو خطرناکې لارې وهلې دي. په وروستۍ څه باندې یو نیم کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، اروپا ته د افغانانو د کډوالېدو څپې بیا پیل شوي او د ورځې سلګونه افغانان د ترکیې له سرحدونو یا د اوبو یا هم د وچې له لارې په ناقانونه توګه خطرناکه مزل پیلوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو دا په کال 2021 کې په کوټه کې د وشل شوی ځای خبریال عبدالواحد رئیسانی د مقدمې اوریدنه تر وشتو ورځو پورې ځنډول شوې ده. نوموړی دوه کاله وړاندې له کور څخه خپل کار ځای ته روان و چې د نامعلومه وسلوالو لخوا په نښه شوې وه. د نوموړي د وژنې په تور پولیسو د یوې ښځې په ګډون دوه کسان نیولي. په دې اړه د سمت شبنم رپورټ اورو چې د وژل شوي خبریال واحد رئیسانی د کشر ورور اسفندیار په خبرو پیلېږي.
چوبیس اپریل 2021 باندې زما ورور رشید کړی و، موږ ښه اسلامآباد مفرغه کړی و رامالو. انشاءالله امید خوسته پاک باندې دي نو اوس وګورو الله مهربانه چې څنګه شي.
د ډیلی ازادي په نامه له ځایي ورځپاڼې سره کار کوونکی 40 کلن خبریال واید رسنۍ دوه کاله وړاندې هغه مهال د نامعلومه وسلوال لخوا په نشه سو چې کله لکوره د کارځای یا دفتر په لور پر موټرسایکل روان و. اسپانیار وایي چې مقدمه د نامعلوم کسانو پر ضد درج کړې وه او پولیسو د هغه په وژنه کې تورن د یوې زنانې په ګډون دوه کسان نیولي او یو بل یې اشتهاري ګرځولی وو. هغه وایي چې د ورور په وژنه کې ککړه ښځه هغه مهال له پولیسو په تیښته کې بریالۍ سوې چې کله د جرم د اعترافس په ضمانت خوشې سوې وه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې جرنل سکریټري او خبریال منظور احمد له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې له 2000 کال راهیسې په بلوچستان کې تر 30 زیات خبریالانو د دندې پر مهال ژوند له لاسه ورکړی. نوموړی وای چې د واید رسانی مقدمه یوازینی مقدمه ده کوم چې د عدالت له لوري ورستی پریکړه کولو ته رسیدلې ده.
ایک اور بھی اہم چیز یہ ہے کہ بلوچستان میں
ترٹولو اہم خبر ادا دا چې په بلوچستان کې څومره هم خبریالان وجل شوی دي، تر اوسه پوری د یو مقدمه هم سرته نه درسیدلی او نه هم ککړو کسانو ته د عدالتونو له لوري سزا ورکړل شوی ده. دا اول ځل دی چې د یو خبریال د مقدمه اوریدنه پوره شوی وي او کچری د ټولو ککړو کسانو ٹرائل کیږي، فیصله یې اورول کیږي او په سزا رسول کیږي، نو دا به په لومړي ځل د یو خبریال مقدمه وي چې پوره کیږي او ککړ کسان به خپل انجام تر رسول کی.
د رسنۍ د کون لپاره کارکونکو ادارې بی پول خبریالان په خپل تازه راپور کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالان لپاره 15 زیات خطرناکې وادي. د یادی ادارې د شمیرو تر مخه چې په تیر شلو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 1,478 خبریالان وژل شوي چې درونوی له پاکستان څخه دي. د بشری حقوقو سازمان هومن رائټس کمیشن د بلوچستان صوبایي مشر ایډوکیټ ابیب طاهر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په بلوچستان کې و خبریالان ته خطر یوازې د وسلوالو له لورې نه بلکې د ملکی جاسوسي ادارو له لورې هم دی. هغه وایي چې د وژل سو خبریالانو د حقوقو لپاره عدالتونو هم هغه ډول کردار نه دی ادا کړی کوم ته چې ضرورت دی او یا د پاکستان د قانون مطابق د خبریالانو حق دی.
نو
پولیس پراپرلی انویسټیګیشن کوي نه جوډیشل سیستم زموږ سم دی نو انصاف خو نشته زموږ معاشره کې انصاف چیرې دی طاقتور د لپاره انصاف نشته غریب د لپاره انصاف دی
د روان کال د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویلی وو چې د وجلسو خبريالانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړی چې په تیر څلور کلونو کې په پاکستان کې دو څلوېښت خبريالان وژل شوي دي هغه ویلي چې په پاکستان کې خبريالان ځکه له خطر سره مخ دي چې قاتلان او عمله کوونکي آزاد ګرځي نوموړي د جنوري پر یوویشتمه مشال ریډیو ته ویلي وو چې له دې دو څلوېښت کیسونو څخه په یوویشت کې خو له سره د قاتلانو ګرفتاري هم نه ده سوې او یو کیس هم داسې نشته چې سزا ورکول سوې وي صمد شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سایټ فیسبوک ټویټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
اور ایدن کو مشال ریډیو تاسورې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وای د تیر کال په سلسله کې ډیر مالی او ځاني تاوانونه لیدلې کورونې یا خو په بشپړه توګه ویجاړ شوي او یا دومره زیانمن شوي چې د استوګنې قابل نه دي د کډوال زیاتوي چې په دې سربیره له سمو سړکونو د سکولو له پاکو اوبو خونځیو کلینیکونو مخابراتي شبکو او نورو اړینو اسانتیاو بې برخې دي بل لور ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي چې په سلسله کې وزیرستاني او کډوالو ته د اوختو زیانونو سروې شوې او ورسره یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو هم مرستې کړې دي تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي
د خوست د سپیر سرحدي ولسوالۍ اړوند په میر سفر سریګانډې کارني سپینکۍ همدارنګ په افغان دوبۍ او ممدۍ سیمو کې میشت وزیرستاني کډوال له حکومت او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي دوی وایي د تیر کال د جون میاشتې په زلزله کې ډیر زیانمن شوي او د سګنی سوړ ژمي شپې او ورځې وربندې په بیدیا کې په زړو او شکېدلو خیمو کې تیرې شوې د سپیرې ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
زاد مشال رډیو په واسطه د میر سفر نوونسا اسراګانډا کورچن کانای افغان دوبۍ او ممدۍ پورې تا خل په دا زلزله کې ډېر وځپل شو او د ژمی د حاص بهار چا خیمه لرله او چا نه لرله او د ژمی ټیم چې تیر شی او د ګرمۍ موسم را روان دی کډوال هم د حاصې په یره او په خب کې په بهار پنډیږي د افغان دوبۍ خلک دا غوښتنه ده چې د میر سره د پیرا پیرا همکاري وشي د کرې په برا کې د نغدي مرستو په برا کې د یونیسیر لخوا او د مواد په برا کې د ډبلیو پی لخوا سروې کړي دي په ژمي نه مخکې او په سې کې څور تور کړي نه دي
په سپیره کې میش کډوال زیاتوي د پکتیکا په ګیان او بیرمل کې زلزله ځپلو ته څناڅه کورونه جوړ شول خو دوی لپاره تر اوسه د کورونو د جوړولو کارونه نه دي پیل شوي د یاد سیمې اوسیدونکي خوبای به موایي
دا غوښتنه ده چې څرنګه د نره خلک سره مرسته کړې دي د میش سره دا په داهنه منه مرسته وکړه اکه ګیان ولسوالی وی کای بیرمل ولسوالی وی چې کیم سره یې کړې وي د هاسته د میش سره د افغان دوبۍ د اوسیدونکو سره هم وکړه
د سپیر ولسوالی اړوند د افغان دوبۍ او شاو خاصیم اوسیدونکو وزیرستاني کډوال وای دوی د ژوند لمړنۍ اړتیاو ته هم لاسرسي نه لري د سیمې اوسیدونکو عمر وای
میشتا روډ نشتا او سکول نشتا او د میر مدرسې نشتا او د میر ټولپنی شبکې نشتا کرینا ورن شوی دی تامیون شکیم میشتا رو کړی دی از ور شوی دی بده وال دی ورنګای په شوی دی ور اربند شوی دی او خلق ډیر د مشکلات سره مخ مخ شوی دی
په ورته توګه د کار نکري اوسیدونکو عقاب وزیر وایي
سروې روغلی دی خو عملی چار نه دورته بشوي دا مره پرې میش په خبري چې د کونی کلی د څلره کلی او د سپینکې تیږي دا د لښته غرزدل دی بيخي لمیش دا غوښتنه ده چې د کوم کلی دی دا بيخي رندې کونی کلی کې پیرا پیرا پخې پخې کلی ورنه شوي دي او ډېر ځینې وته وښتي دي
بل لوري ته خوست چارواکي وایي چې د خلکو ته د اوختو زیانونو سروې شوې او د زلزلې په وخت کې د یو شمېر نړیوالو او ملي بنسټونو لخوا ورسره مرستې هم شوي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
اوس هم ځینې مؤسسات او پخپل د مهاجرینو ریاست د دې استاد تللی دي سیمې ته سرویګانی کوي د دې لپاره چې په راتلونکي کې د دوی سره لازمې مرستې وکړلی شي.
په 2014 زیږدیز کال کې د پاکستان د پوځ د ضربې اعظم عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ د خوست د نورو سیمو په شان د سپیرې ولسوالۍ په بېلابېلو ځایونو کې میشت شول. سره له دې چې وزیرستاني کډوال له مخکې هم ستونزو سره مخامخ وو، خو د تېر کال د جون میاشتې سخت زلزلې د دوی ستونزې نورې هم ډېرې کړې او په سپیره کې میشت ډېری کډوالې بې کوره کړل.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری، ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعاله کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یولسو تر دولسو، او د سهار له څلورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ صفه یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو صفو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
کورما یو لاغو قبایلی سلو ده چې په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو 15 کاله پس هم د خوراکي شیانو د بیو د کنټرول حکومتي نظام په بشپړ ډول پکې نه دی عملي شوی. د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې چرګان په تول خرڅېږي، خو د کورمې په بازارونو کې دغه طریقه لا هم عملي شوې نه ده. که له یوې خوا د کورمې خلک د چرګانو اخیستلو لپاره د یو بدیل نظام غوښتنه کوي، نو له بلې خوا د چرګانو کاروباریان وایي چې د چرګانو په تول خرڅول ورته ګټه نه کوي. په داسې حال کې چارواکي وایي چې کاروباریان باید د چرګانو حکومتي نرخونه په پام کې ونیسي او عملي کړي. تفصیل طارق اورگزیرا کوي.
د صدې په بازار کې دکاندار د خرڅ لپاره لا پنجرې چرګ راوباسي. گاک د ځان لپاره چې کومه د چرګ خوخه کړي، د هغې د نرخ تعین به دکاندار په خپل مرزي کوي. کچو هم پټول ملک کې چرګان پټول اخستل او خرڅول شي، خو د کورمې په بازارونو کې د چرګانو خرڅونه پر گاک همداسې په خپل خوخه کیږي. د مسعود آباد عبد الصبور مشال رډیو ته وای د چرګانو خرڅونو دا نظام لا په خوار روان دی چې سره دوی بلد دي او په دغه کې هیڅ کباحت نشته.
ټول کې خود سره کنه سرجی سره خپیا اور کې رسی لري کلمیا اور کې رسی پوه شو اون زی سارا اور کې ځای د خوراک نه دي پوه شو کغه اور کې ټول کې رسی او د خوراک نه پیسې خو دې ټول خلی کنه هغه نه فکس ریټ دې شي پوه شو چې فکس ریټ بالکل خدای کا وڑاوی کوي وړ وړ شي خپل ریټ وی دي چرګ خپل دې چک خپل دې په دې له صدا شای بالکل صحیح ده زبردست
کورما د پخوانی فاټا حصہ پاتې دا چې پکې لا باقی ملک د چرګانو خرڅولو مخکینه نظام لا هم موجود دی. ولې په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ورګډېدلو پس هغلته د نرخ کنټرولولو تر قانون لاندې ضلع انتظامیه چرګان پر تور خرڅولو پابند ده. په پاړه چمکني کې د خونیخیل محمد سلیم مشال رډیو ته د خلیپ ورزویری 15 کاله وشول چې انزمام شوی، خو لا هم چرګان پر تور خرڅولو هغه قانون نه دی ورغورځول شوی.
چونکه اوس مو صوبه سره زم شوی او د کی پی کی حصایو په کورم کې مو دا غوړو څه حکومت د پرایس کنټرول څه کوم خوراکي شیان دي دا غوړ کنټرول وساتي او دا نه ځلکه پېښور کې اوس تا ته چیکن مثال په یو ریټ ملاوي ګالته تالي په کورم کې بیا دا سیستم نشته. هلته خلک مطلب خپل سوچ مطابق چیکن به تر واخلي هغه په خپل مرزه تا ته وایي زیاره د دې مثال 800 یا 900 روپۍ قیمته خو تالي توتنه.
په ضلع کې سو وارې ضلع انتظامی پر ټول چرګان خرڅول وغوښتل، خو باندې لا تاجرانو مزاحمت پر راتلو هغه کار وزنډیدلو چې لا هم نه دی عملي شوی. په صدا کې د چرګانو خرڅون کې شاه محمد مشال لډیو ته وای چرګان په ټول خرڅول یې په تاوان تمامېږي، ولې چې د پنجاب له فرامونو سیمې ته د راوړلو پر وخت چرګې خپل وزن کموي.
چې چکو وزن کمیږي نه، ان زنانې کوس کو یو وزن چې به یې رڅو ته وتا هغه وزن کم یا
هغه به ګټ
تاوان ورته ویل کو.
خان کو کوم تاسو ته وایي زیاره مطلب دا په ټول ورکو منو به سره
نه نه مړه دینه یو مخ رجی کم هغه کړه و کنه پنځره زما ټول په کړه و خبره چې چک منره وړل خبره بیا متاله کې دا والے
ها ها نو ته اوس مبه چا
تعالی چلے مو چا دی
په ملک دا وخت د چرغوخي یو کیلو نخله 1400 واخله تر 1440 په منس کې دی. خود کور مې په بازارونو کې یو چرګه کم اس کم په 800 خرڅيږي او کلهغه غټوي نو قیمت بیا تر 1400 وړي. بلخوا په دغړه د برکور مې مرسیال کمشنر امیر نواز خان مشال لډیو توای په ضلع کې په دواړو طریقو د چرګانو خرڅونه کیږي، خو په خپل خوخه نرخ مقررولو اجازه چاته هم نشته. امیر نواز خان زیاتوي ضلع انتظامیه د څارویو محکمې له چرواکو تاجرانو اتحادیه او عوامي نمایندګانو سره هر ورځ یو ځای د چرګانو نرخ مقرروي چې پر هغې بیا خرڅونه ممکن کولی شي.
د ځل مونږه د اسوسییشن چې کوم د دې نمائنده تنظیم وي او ورسره د عوامي نمائندګانو او ورسره ډیپارټمنټ انوالومنت لایف سٹاک هغه مطلب هم دا ده چې دا شیا اوس رولز ریګولیشن لاندې کیږي په ویټ کیږي د یار سب د په نظر کې ساتي هغه نفس دی او نخنامه ورکوي هغه نخنامه به دی فالو کوي.
په 2013 کال کې آئینی ترمیم تر منظور دو پس فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې چې کله ورګټ شوله نو د مختلفو محکمو اصلاحات کېدل او یاد سیمه د نور ملک برابر راوستلو ترڅنګ هغلته موجود فرسوده نظام ختمول وو، خو د ځایي اوسیدونکو په خبره بیان شوي بنیادي مقصدونه حاصلولو په کوششونو کې حکومت لا هم ډېر وروسته پاتې دی. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو ته د روانې خبرونې اخیری رپورت طرف ته ورسو. لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې په ژمي کې اکثره خوړل کیږي. په ځینو کلو کې د لاندې لپاره پسونه 2 کاله ساتل کیږي چې ښه تیار شي بیا یې خلک حلال کړي. ډېری پښتانه دا د پلار او نیکونو ورپاتې کلتور یا دودیز خوراک هم ګڼي. په دې اړه تفصیل د صمد شبنم په رپورت کې اورو.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو الالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول د واره حلال کړو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو، دا وړۍ سیمې زن وشکولې، بس بیا اور بل کړو، پر اور باندې دی کښېږدو، بس په اور باندې وال ویو، پر اور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې کرار کرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجو مالګه پر اچوو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورښتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وي، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوک لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نیکه د وخت سه یو ثقافت موږ یې کوو او دا پسونه چې کوم دي دا موږ 2 کاله ساتو، په غنمو یې ساتو، دا موږ مژو کو چاغې کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12مه میاشت کې موږ دا لالوو چې حلال مې کو بس بیا یې الویو ښه یې صفا کوو، بس بیا پر منی باندې اچوو، بس بیا په ژمي باندې خورو. پخوا سې وو بازارونه لیرې وو، واورې کېدې، بارانونه کېدو، بازارو ته خلک نه څوکلی، بس د خپل لاندې به وکړو، بیا به دا 3 میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرې وو، بازارو ته به لار نه کېده، واورې به بارانونه به وو، خو بهرحال موږ د اوس سم گزاره کیږي. واوري ماوري سکله وس لارې بندې سي، بس موږ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي، بس و میلمانه ته ور پخو خوري.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې قرباند کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسیدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي:
د لاندې غوښې دغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېد، ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه و خوړلې، تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پخوا به مشرانو دغه کو، لکه اوس ورو ورو چې څومره نیو جنریشن را رسي نو هغې هغه پخواني رسمونه رواجونه ختموي. شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخواني دغه موجود دي، د دې نه موږ ډېره زیاته مزه واغسته، ډېر خوند یې وکړو.
که څه هم د پخوا په پرتله و ښارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده، خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمی خوري. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.